عشق بچه لای شما سر بزنن، تا عشق بچه لای شما سر بزنن.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله سان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د سالنګ لوی لار او د کابل دایکندي لار د درنو واورو له امله بند شوې. باختر اژانس نن د سالنګ د لارې د بندېدو خبر ورکړی، خو دې اژانس چې طالبان اداره کوي دا نه دي ویلي چې د کابل دایکندي لار او د دې ولایت د مرکز نیلیا ولسوالۍ لارې له کله راهیسې بندې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند په وزارت کې د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو بیان کې وړاندوینه کړې وه چې د افغانستان په اکثرو ولایتو کې به نن واورې او بارانونه کیږي. راپورونو له مخې د پلازمینې کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې درنې واورې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د زده کړو د برخې د دوو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې له 111 ورځو راهیسې د طالبانو حکومت په بند کې دي. دا دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان معرفي شوي چې د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت لخوا د روباتیک د انجنونو د ټیم د تیختې د زمینې د برابرولو په تور باندې بندیان شوي دي. د دغو فعالانو کورونه ویلي دي چې د غوی د روغتیاي وضعیت په اړه باندې اندېښنه لري. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیخ ته لیک استولی او ویلي دي چې د زده کړو برخه دغه دوه فعالان خوشی کړي. په چمن کې د پرلط مشرانو د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړي چې له افغانستان سره د تګ راتګ په وخت د ویزې او پاسپورت له غوښتنې لاس واخلي کنه د انتخاباتو مخه به ونیسي. په چمن کې له 113 ورځو راهیسې پرلط روان دي او دوی له افغانستان سره له قید او شرط پرته د لارې د پرانیستو غوښتنه کوي. د دې پرلط ویان صادقانه څګزي ویلي که لاره خلاصه نه شي په خپله سیمه کې چاته اجازه نه ورکوي چې د فبروري په اتمه په انتخاباتو کې برخه واخلي. لازادي راډیو خبرو ته خواږیست. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ په ټیسټ لوبه کې سریلانکا نن شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او 212 منډې تر افغان لوبغاړو زیاتې وکړې. دا 15 ورځنۍ لوبه پرون په پلازمینه کولمبو کې پیل شوه او لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 198 منډې جوړې کړې. افغان لوبغاړي د سریلانکا د دې سفر په ترڅ کې همدا یوه ټیسټ لوبه لري. نورې درې یو ورځنۍ او درې د شلو اورونو لوبې په پام کې دي چې د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. او تمه ده چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سر له نن نه د منځني ختیځ د بحران په تړاو د خبرو لپاره سیمې ته ولاړ شي. انتونی بلینکن به تر پنجشنبې په سیمه کې وي او په دې موده کې به د سعودي عربستان، مصر، قطر، اسرائیل او لویدیځې غاړې ته ورشي. د ښاغلي بلینکن د دغه سفر اعلان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتیو میلر پرون په واشنګټن کې وکړ. میلر زیاته کړه چې بلینکن غواړي خپلو ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړي چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند یو قوشی او په غزه کې ارغمل شوی اسرائیلیان خوشی شي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. د غزې د جګړې لپاره چې نګرې سلور میاشتې پوره کیږي د منځني ختیځ د انټونی بلینکن پنځم سفر دی. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او د خبرونو التم ولولئ. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د دغه هیواد حکومت د زیرک کارتونو د ویش په بدل کې له دوی شاوخوا 100 میلیون تومان غواړي چې 1,50,000 افغانۍ کېږي. دوی وایي دا پیسې نشي ورکولی. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونو د بد حجابۍ یا بې حجابۍ په تور د طالبانو لخوا د ښځو د نیولو په غبرګون کې د ملګرو ملتو د راپور ستاینه کړې، خو پر طالبانو د نورو فشارونو غوښتنه کړې ده. د نالوستو ښځو د ستونزو په ارتباط یو ریپورت در ته خبرو.
چې کتاب ته ګورم نو پېژنم کېدای شاته تورې لی او نه پېژنم چې دا څه معنا.
په نورستان کې خلک وایي چې ښځینه ډاکترانې نشته.
زمون په کلینیکونو کې د ښځینه ډاکتران کمبود دی. کله چې زنانه مریضان کلینیک ته ولاړ شي هر ځای ښځینه ډاکتران نه وي، بیا مریضان په نارینه ډاکترانو باندې معاینات نه کوي.
لدی به ما هم خبر کړو چې امریکا متحده ایالاتونو په سوریه او عراق کې د سپای پاسداران او د ایران پلاوه ډلو ځینې اهداف وشتلي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي دغه یواد حکومت د زیرک کارتونو د ویش په بدل کې له دوی ډېرې پیسې غواړي. د دوی په ټکو هره کورنۍ باید د دې کارتونو لپاره چې په ایران کې د دوی د قانوني اوسېدو زمینه برابروي 100 میلیون تومان شاوخوا 1.5 لک افغانۍ کېږي ورکړي. څه موده وړاندې ځینو ایراني رسنیو د ایران د کډوالۍ د ملي ادارې د چارواکو په حواله خبر ورکړی و چې د دغو کارتونو په ترلاسه کولو سره به کډوال په دغه هیواد کې د قانوني استوګنې تر څنګ له یو شمېر اسانتیاوو هم برخمن شي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د افغانستان لویدیځ ګاونډي هیواد ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي هغه لګښت چې دغه هیواد له کډوالو څخه د زیرک کارتونو په بدل کې غواړي لوړ دی او دوی یې نشي پوره کولی. دا کارت په ایران کې میشتو کډوالو لپاره د پخوانیو هویت کارتونو پر ځای دی او په دې هیواد کې د دوی د قانوني اوسېدو زمینه برابروي. د دغو افغان کډوالو په ټکو د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه د زیرک کارت د ترلاسه کولو په بدل کې 100 میلیونه تومان غوښتي چې شاوخوا 1.5 لک افغانۍ کېږي او هره کډواله کورنۍ باید د 3 کلو څخه پورته هر نارینه غړي په بدل کې 100 میلیون تومانه اضافه ورکړي. له دوی څخه دوو تنو چنې غوښتنې نمونه په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل.
برج مثلا 9 میلیون 10 میلیون کار
د میاشتې 9 میلیونه تومانه 10 میلیونه تومانه کار کوو. 4-5 میلیونه زموږ د کور لګښتونه کېږي. 4-5 میلیونه چې پاتې شي د کور کرایه او ځینې نور لګښتونه کېږي. په ایران کې ډېره قیمتي ده. په اختیار د توان نه لرو. موږ په کور کې 4 غړي یو. 4 لک تومانه له کومه کړو؟
اوسیدنې یو قانونی سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته ویشي. د ایران دولت خبری ویبپاڼې د راپور پر بنسټ د دغو کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له 6 نیټې څخه پیل شوی دی. د دغې خبری ویبپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو مشر محمد جلالی فرد له قوله لیکلي وو چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تېرېدو سره 13 بېلابېل خدمتونه ترلاسه کړي. د ایران دولت خبری ویبپاڼې د راپور له مخې د زیرک کارتونو لرونکي کولی شي چې سیم کارتونه واخلي او بانکي حسابونه هم ولري. هغه دوه ستونزې چې په ایران کې افغان کډوال تل ترې شکایت کوي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي که څه هم اوس د زیرک کارتونو ترلاسه کول اختیاري دي، خو دوی دا کوي چې د ایراني پولیسو لخوا د ناقانونه کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي او له قانوني اسنادو او زیرک کارتونو پرته د دوی د ایستلو احتمال زیات دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی او د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د تازه شمیرو له مخې یوازې په تېرې یوې میاشتې کې نږدې 1000 افغان کډوال ایران او پاکستان څخه ویستل شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه د بدیجابۍ په نوم د طالبانو له لورې د ښځو د نیولو په غبرګون کې د ملګرو ملتو د وروستي راپور ستاینه کړې خو پر طالبانو د نورو فشارو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتو د کارپوهانو ډلې په خپل وروستي راپور کې چې 13 ورځې خپور کړی د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بدحجابۍ په نوم د ښځو انجونو نیول بند کړي. په راپور کې راغلي د 13 جنوري میاشتې له پیله لسګونه نجونې او ښځې د هغه څه لپاره چې طالبان یې بدحجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د طالبانو له حکومت نه د بدحجابۍ په تور د ښځو د نیولو او بندیانولو د ژر پای ته رسیدو غوښتنه کړې، د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه پر طالبانو د لانور فشار غوښتنه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې محدودیتونه پراخوي او باید نړیواله ټولنه یې په وړاندې ودرېږي. د افغانستان د ځواکمنو ښځو د شورا د رهبرۍ غړي او د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل
فلحال زنان افغانستان بګرو طالبان هستند.
اوس مهال افغان مېرمنې د طالبانو له لوري رغمل شوې دي او په تیرو دوه کلونو کې پر ښځو هر ډول ظلمونه شوې دي او روان دي. خو نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول ملګري ملتونه یوازې سایل کوي، یوازې په دې نه کېږي چې له طالبانو د ښځو د نیولو د لړۍ ودرول او د دوی خوشي کول وغوښتل شي. نړیواله ټولنه باید په طالبانو فشارونه زیات کړي او په دوی مرستې بندې کړي.
د ښځو د مشارکت شبکه هم وایي اوس مهال ښځې په افغانستان کې تر بل هر وخت په بد وضعیت کې دي. د دې شبکې یوې غړې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
بسیار راحت دختران مردم را از لبس
دوی په ډېرې راحتۍ د خلکو ښځې او لونې د سړکونو له سرونو په بېلابېلو پلمو نیسي او اختطاف کوي. د ښځو په وړاندې روان مسایل په یو ناورین بدل شوي او هر څه زر باید د دې ناورین مخه ونیول شي.
واقعا به یک فاجعه تبدیل شده.
د ښځو د حقونو یو شمېر نورو بنسټونو هم د ښځو وضعیت او د طالبانو له لوري د بد حجابۍ په تور د ښځو د نیولو دوام د اندېښنې وړ وبله او ویل چې دغه ډول مسایل به بدې پایلې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل وروستي راپور کې چې تیر ورځ خپور کړی د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بد حجابۍ په نوم د ښځو نجونو نیول او بندي کول پای ته ورسوي او ژر تر ژره نیول شوې ښځې خوشي کړي. په راپور کې راغلی چې د تیرې جنورۍ میاشتې له پایله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه لپاره چې طالبان یې بد حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. په راپور کې راغلی چې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول لومړی ځل د کابل په لویدیځ کې چې ډېر اوسیدونکي شیعه هزاره ګان دي پیل شول، خو وروسته د کابل نورو سیمو او د بامیان، بغلان، بلخ، دایکندي او کندوز په څیر نورو ولایتونو ته هم وغځېدل. مخکې یو شمېر شیعه دینی عالمانو له دې ډلې وایز زاده بهسودی هم د روان لمریز کال د دلوي میاشتې په درېیمه نیټه د کابل په لویدیځ کې یوې غونډې ته په خبرو کې د شیعهګانو او هزارهګانو په وړاندې د طالبانو په سیاستونو او په ځانګړي ډول ځینو ښارونو کې د ښځو د خپل سرو نیونو په اړه نیوکه کړې وه. دغه شان د کابل، بامیان او بلخ ولایتونو یو شمېر نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبان د هغه څه لپاره چې دوی بد حجابي بولي نیولي، شکنجه کړي، بندیانې کړي او آن بیرته یې د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د دغه ښځو د ادعاو او ملګرو ملتونو د کارپوهانو د وروستي راپور په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو راپورونه تایید کړي وو. ویلي وو چې د نجونې او ښځې د څو ساعتونو له نیولو وروسته بیرته د کورنۍ د غړو په ضمانت خوشي شوي دي. د یادونې ده چې د بد حجابۍ په نوم د طالبانو له لوري د ښځو نیول او بندیانول د ګڼو نړیوالو سازمانونو له لوري غندل شوي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث در ازادي راډیو.
اوس هم د سیمې یو مهم راپور ته غوږ شئ. د امریکا متحده ایالاتونو الوتکو تیره شپه په عراق او سوریه کې 15 هدفونه په نښه کړي دي. په دې بریدونو کې امریکا د بیو جنگي الوتکو په شمول چې له امریکا یې پرواز کړی په عراق او سوریه کې تر 15 ډېر هدفونه ویشتي. دا بریدونه د تیرې اونۍ د هغې حملې په ځواب کې شوي دي چې له امله یې په اردن کې د امریکا درې عسکر ووژل شول او شاوخوا 30 نور ټپیان شول. دغه برید مسؤلیت کتایب حزب الله د ایران سپاهي پاسداران ته یوې نږدې وفاداره ډلې منالو. په دې اړه باندې جزئیات له احمد شي باراورو.
امریکایي چارواکي وایي د دوی په باور په عراق او سوریه کې له ایران سره په مرتبطو مرکزونو کې تیر شپه عملیات بریالي وو. دغو چارواکو په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې ورته نورې حملې به هم ترسره کړي. ایران، عراق او سوریه دا بریدونه په کلکه غندلي دي او اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې په سیمه کې به شخړې ورسره پراخ شي. بل لور ته د متحده ایالاتونو متحدانو، بریتانیا او پولنډ د امریکا د دې بریدونو ملاتړ کړی او په خپرو کړیو بیانونو کې ویلي دي چې واشنګټن د حق درلود چې پر امریکایي ځواکونو تر برید وروسته ځواب ووایي. لندن او وارسا د خبردارای هم ورکړی دی چې د ایران ملاتړي له اور سره لوبه کوي. وروسته تر دې چې د جنوري په 28مه په اردن کې پر امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې برید وشو او درې امریکایي عسکر ووژل شول، د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن هغه وخت خبرداری ورکړ چې ډېر شر په لاس پکار شي. واشنگتن ایران ملامت کړ چې په سیمه کې ملیشه ډلو ټپلو ته وسلې ورکوي. د راپورونو له مخې تېره شپه امریکا څلور ځایونه په سوریه کې او درې په عراق کې ویشتلې. ولسمشر جو بایډن تر دې بریدونو لږ وروسته په یو بیان کې وویل چې زموږ ځواب نن پیل شو او ادامه به پیدا کړي، خو د نورو بریدونو زمان او ځای به بیا انتخابوو. ښاغلی بایډن زیاته کړه چې متحد ایالتونه په منځني ختیځ او نوره نړۍ کې شخړې نه غواړي، خو هغو کسانو ته چې امریکایانو ته زیان اړولی ځواب ورکوو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل چې د امریکا د تیرې شپې برید په عراق او سوریه کې یو ماجراجویانه عمل دی او د امریکا د حکومت یو بله ستراتیژیکه تېروتنه ده چې پرته له دې چې په سیمه کې کړکېچ ورسره زیات شي بله نتیجه نه لري. د عراق صدراعظم شیا سودانی د عراق په خاوره باندې د امریکا برید د خپل هیواد پر حاکمیت تیری وباله. د عراق د صدراعظم دفتر ویلي دی چې په دې بریدونو کې د نظامیانو په ګډون 16 ملکیان وژل شوي او تر 40 ډیر ټپیان شوي دي. د سوداني دفتر دا خبره رد کړه چې واشنگتن د دې بریدونو په اړه د عراق له حکومت سره همغږي کړې وه. د روټرز سرانس په وینا د سوریې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې د امریکا د بریدونو په منځني ختیځ کې د جګړې اور ته لمن وهل دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
یو شمیر افغان نالوستي میرمنې وایي پر زده کړو سمبالې خزي کولای شي خپل اولادونه په ښه ډول وروزي. دغه خزي د طالبانو په حکومت غږ کوي چې نور د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. اخوا د نجونو د زده کړو یو شمیر فعالان هم د دې موضوع په ټینګار سره د طالبانو له حکومت ورته غوښتنه کوي. په دې اړه باندې عابدي سپیګمه رپورټ جوړ کړی چې د یوې میرمنې په غږ پیلېږي.
یو لکه د یو ړوند انسان په مثال چې کتاب ته ګورم نو پوهېږم کېدای شاته توري لیونه پېژنم چې دا څه معنا.
د کابل ښار اوسیدونکې 2 کلنه حذیفه چې وایي لوستې نه ده نو ځکه له اولادونو سره مرسته نه شي کولای. نوموړې وایي نالوستې میرمن لکه سترګې چې تړلې وي، نه خپله لیدل کولای شي او نه نورو ته لارښوونه کولای شي. حذیفې ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې پرانستل شي.
یعنی نشم کولای چې اوس اولادو ته لارښوونه چې باید یوه میرمنه یې یوه ښځه چې باید خپل اولادو ته لارښوونه وکړي او ښه بعد ورته وښایي په درس کې پورسه مرسته وکړو. همرسته زه اوس نشم کولای ځکه زه اوس داسې یم لکه د یوه ړوند انسان په مثال چې کتاب ته ګورم نو پوهېږم کېدای شاته توري لیونه پېژنم چې دا څه معنا. ورښیدو شریک کول او د مرستې کولای شو مکتبونه چې باندې په ښایسته خلاص شي ټولې ښځې وکولای شي چې درس ته لاړ شي.
د پروان ولایت اوسیدونکې 28 کلنه نازدانه هم ورته خبره کوي.
ما یک دولاری هستم که
بی سواد بدون بلودای درستان درستان بی سواد و مشمان میوانه شول رسولی دیر پستون زو که را گیر شوم دیر می پسختی را لوی کرل که زه پوهیدم و مشمان سرم امرسته کری و ده هاگوی با دیر ستون زی هواری شوی وی مولا طالبانو هیل کهو چه خوانزی خلاص کری چیز موک مشمان استکری و کری اخبر مشمان ورسویم.
حالا باید مرتبه را باز کنن که اولادای ما درس بخونه، اولادای ما رسیده شون، که اولادایشون را بتانه رسانده.
دین جنو دزده کرو یوش میر فعالان هموایی دیویخ کورنه بنسرت دلوست مور للوری خودل کیگی او په باور یې که ټولنه کې میندې نالوستې وي نو اولادونه یې هم ښه راتلونکی نه لري. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د رسنیزې کمیټې مسؤولې زرکې مالیار ازادي راډیو ته وویل
د یوې کورنۍ اساس او بنسټ د یوې سالمې کورنۍ په یوه مور ایښودلی شي چې هغه که چېرته لوستې اوسي طبیعي ده چې هغه کولی شي چې سالم اولاد وروزي. هغه د خپل اولاد د غوښتنو د عصر او د زمان د تقاضا په بنیاد باندې پوه اوسي.
آغلی مالیار هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. تازه د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره بروکسل کې لیدلي او د افغانو نجونو د زده کړو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولاس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یاده لیدنه کې د ټولو لپاره د زده کړو د فرصتونو د ارزښت په اړه خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې له 1800 زیاتې ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. دغه شان له 400 زیاتې ورځې وشوې چې د پوهنتونونو پر تاګي هم بندیز لګولی دی، سره له دې چې د طالبانو دا بندیزونه پر کور دننه او نړیواله کچه غندل شوي او نړیوالو سازمانونو په تیره دې موده کې بیا بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې پرانیزي، خو طالبانو په دې تړاو خپلې پرېکړې بیرته نه دي اخیستي.
د برخه تمو بیام خراغلاستویم ورزو نورستان ته. د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت ډیری روغتیایي مرکزونو کې خزینه ډاکټران نشته او ناروغان له ستونزو سره مخ دي. دوی په وینا چې له یوې خوا یې سړکونه خراب دي او له بل لورې د ډاکټرانو ته نه لاسرسی، د دې سبب کیږي چې ناروغان روغتون او خزینه ډاکټرانو ته له رسیدو وړاندې په نیمه لار کې ومري. تفصیل په دې اړه باندې په دغه رپورټ کې واورئ.
د نورستان اوسیدونکي په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې له یوې خوا سړکونه نه لري او چې کوم شته هغه هم کنډو کفر او د موټرو له تګ راتګ وتلي دي. په خبره چې د دومره زیاتو ستونزو ګاللو سره چې روغتیایي مرکزونو ته ناروغان ورسوي هلته بیا ښځینه ډاکټران نه وي، نو اړ دي چې نور ولایتونو ته انتقال کړي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي صبغت الله:
په نورستان ولایت کې خزینه طبقه روغتیایي مراکز ته په کافي توګه لاسرسی نه لري، ځکه چې روغتیایي مراکز کم دي او د لرې ساحو څخه خزینه طبقه نشي کولی چې یادو مراکز ته مراجعه وکړي. په روغتیایي مراکزو کې د خزینه ډاکټرانو نشتون هم خزینه طبقې لپاره یو لوی مشکل جوړ کړی دی. د نورستان ولایت په کلینیکونو کې ډاکټران نشته تر څو خزینه او مریضانو لپاره په ښه توګه تداوی وکړي. اکثره مریضان د خزینه ډاکټرانو د نشتون په صورت کې هم جوار ولایتونو ته ځي. نو بنا ان مرستندوی ادارو څخه مغوښتنه ده تر څو په دې برخه کې د شته ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
ځایي خلک وایي ډیری کورنۍ وروستۍ اقلیمي او سیاسي بدلونونو دومره ځپلي چې کونړ، لغمان او جلال آباد ته د ناروغانو رسولي هم له وسه وتلي دي. نو پرنز اخته ښځې مجبورې دي چې په کورونو کې پاتې شي او ټولې سختۍ وګالي. د نورستان اوسیدونکي اسما په یاد ولایت کې د خزینه ناروغانو د مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو کمبود دی. کله چې زنانه مریضان کلینیک ته ولاړ شي هلته خزینه ډاکټران نه وي، بیا مریضان پر نارینه ډاکټرانو باندې معاینات نه کوي، بیرته واپس کورونو ته راځي. که د چا اقتصادي حالت ښه وي بیا ننګرهار یا کابل ته ځي، او که نه کورونو کې پاتې کیږي. د افغانستان اسلامي امارت څخه غواړم چې کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو استخدام وکړي.
په نورستان کې اړوند مسولین بیا وایي هڅې کوي چې د خزینه ډاکټرانو د کمی پوره کولو ترڅنګ ولسونو ته هر ډول روغتیا سانتیاوي چمتو کړي. څه موده وړاندې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزیر منلې وه چې په یو شمیر ولایتونو او روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو کمی سره مخ دي. نورستانیان په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې اوسنی حکومت له شپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي او محصلین له زده کړو منع کړي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
وربشو روزګان ته. په روزګان کې د ټرافیکو مدیر خبر ورکوي چې سږکال د موټرو د راجستر کولو څخه 40 میلیونه عاید ترلاسه کړی او د حکومت بودیجې ته سپارلی. د ټرافیکو د مدیریت مسؤلین وایي دې کار سره غواړي د نړۍ د نورو هیوادو په څیر امنیت کنټرول کړي او د خلکو موټر هم ښه قیمت پیدا کړي. د روزګان ولایت یو شمېر موټر چلوونکي د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي د راجستریشن یا د ثبت پیسې زکه دوی په خبره چې اکثر پیسې ډیر دي او دوی وایي چې توان نه لري. بلخوا ځایي طالب مسولین وایي له دوی خلک خوشحال دي او دا کار د امنیت د کنټرول په هدف باندې کوي. جزئیات به په دغه رپورت کې سره واورو.
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار دی چې په خوا به یوازې د ګوتو په شمیر پکښې کې هغه موټر لیدل کېدل چې پلیټونه به یې لرل او د حکومت سره به راجستر و، خو اوس مهال داسې موټر نه لیدل کېږي چې هغه دې پلیټ ونه لري او د حکومت سره دې راجستر نه وي. د اروزګان د ترافیکو ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې د موټرو د راجستریشن او لایسنسونو د ویش څخه یې سږ کال 40 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه ولایت د ترافیکو مدیر ملا نور الله محمد
نو مجمع دغه عواید دي دغه ته رسېږي، یعنې 400 لکه افغانۍ ته رسېږي چې هغه د مستفید لیسه افغانستان باندې جمع کېږي.
د ترافیکو مدیریت مسؤلین زیاتوي چې دوی موټر چلوونکو ته د موټر چلولو کورسونه هم په لار اچولي څو د ترافیکي پیښو مخنیوی وسي. طالب مسولین وایي د موټرو د راجستریشن څخه دوه موخې لري، یو غواړي چې امنیت کنټرول کړي او بل هدف یې دا دی څو خپل عواید زیات کړي. د اروزګان د امنی قمندانۍ ویان بلال روزګانی
موږ 2030 موټر ثبت لرو، تقریبا د جای تر څنګ 2015 د موټرانو چښتنانو خپل جواسیرونه اخیستي دي. وسایطو د ثبت لړۍ الحمدلله په تمامه معنا ګټوره ده. لومړی ګټه خو دغه ده چې په اروزګان ولایت کې په سلو کې تقریبا 90% یا تر 80% پورې وسایط ثبت نه وه، اوس هغه وسایط ثبت ول، هغه خپلو چښتنانو ته په قیمت کې هم ښه پرېوتل. د دې تر څنګ دغه د وسایطو د ثبت لړۍ چې د زموږ سره د امنیت په برخه کې 100% کومک کولی شي.
د اروزګان یو شمېر اوسېدونکي که څه هم د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې پیسې دې ورڅخه کمې واخلي. د دغه ولایت یو شمیر موټر چلوونکو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل هغه پیسې چې د ترافیکو مدیریت مسولین ورڅخه اخلي د دې تر توان لوړه خبره ده، ځکه د دې په خبره چې دې د موټرو څخه دومره عواید نه ترلاسه کوي.
زما نوم بشیر احمد بشارت دی، خپل په مرکز ترینکوټ کې مشروان یم. یا تر اوسه مو اسناد ش نه ورته جوړ کړي، خو هدایت سوی دی چې باید یو ته اسناد واخو پلیټ ته جوړ کړو، خو دا زموږ در وسه تر توان لوړه خبره ده، ځکه چې موږ دومره پیسې نه لرو، دونه خواري او شی نهشته چې اوس دولت څخه مو یوازینۍ غوښتنه دا ده چې دی باید یو منظم پلان ولري. کم نرخونه چې دی ورته ټاکلي دي، دا نرخونه خو ډېر جګ دي، باید یو منظم پلان شی ورته جوړ کړي تر څو ټول شاریان وکولی شي چې په اسانۍ سره خپل موټرانو ته نمبر پلیټونه جوړ کړي، په هغه صورت کې چې دغه هغه مقصد د پیسو تعداد یو څه کمې.
نه مې نه قبله دی بس سب کړی مې دی، مګر اسناد جوړ دی، مګر اوس وس نه لرو چې راواخو. روپۍ نشته، 15,000 افغانۍ پرځي دا چې دا چې روپۍ رالږ کړي موږ ډېر خوشحاله کېږو.
د امنی قمندانۍ ویان بلال روزګانی بیا وایي چې دوی د اروزګان د خلکو اقتصاد ته په کتو د خلکو څخه د راجستریشن او لایسنس پیسې اخلي. نوموړي وایي د راجستریشن او لایسنس ورکولو په برخه کې خلکو ته دوې ګټې رسولې. یوه ګټه یې دا ده چې د خلکو د موټرونو قیمت دوه چنده سوی، او د لایسنس ګټه بیا دا ده چې په ښار کې د ترافیکي پیښو کنټرول راکم سي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته بعد له سلام، زما نوم عبدالرحمن د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبره کوم. زموږ سیمه ډېره د انتن لخوا ډېر تخنیکي ستونزې لري، نورې ستونزې هم زیاتې دي، خو د انتن ستونزه بیا ډېره زیاته ده. په ډېره کې د اسلامي امارت چارواکو، لوړپوړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام، په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره پاډی کې کیم. زما د میسج خمخه نشر کړه چې مسولین چرواکی ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابراتي چرواکو نه، چې که هر یو کې غونبې سیند وي او که تسلات وي او که ریبا وي، ریبا خو دلته بخیشتونه لري، او که سلامي چې کم مخابراتي چرواکی وي زما گاوری باید برمل ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي، ځکه چې دلته کمې مټې دي، یستنې دي، هغه په نشتون باندې دي، ښه ډېرې کمې دي، باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لاسرسی ولري، خپل غږ پورته کولی شي. بل زموږ ولسوالۍ پاتې ولسوالۍ ده، په جمهوریت په وخت کې هم پاتې وه، اوس هم د امارت په وخت کې هم پاتې بولم. ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسولینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي، بل د موسسې ولته که دا غږ ورسیږي چې کومې مرستې راځي باید په اړمنو باندې وویشل شي چې کوم خال ورته اړتیا لري. دلته خو مالدار هم مرستې اخلي، د پته نه لګېږي چې ته غریب یا مالدار یو، موږ ته پته لګېږي چې ته مالدار دی، بیا هم مرسته اخلي، د غریبانو حق اخلي. مسولینو چارواکو ته زما خواهش او غږ مې دغه دی، باید په دا باندې دې غور وکړي د میسیج د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه پرمان اللہ شاہین یم، او زه په خپل وار سره د افغانستان ولس ته د آزادۍ راډیو له طریقه سلامونه